په افغانستان کې د ماشام و بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. نن شنبه ده د تلیا میزان تمه د سپتمبر میاشتې دیرشمه. په دې خبرونه کې تر شنه آسمان لاندې اونیزه پروګرام خبریږي، خو تر هغه مخکې خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان د بشري حقونو، ښځو او نجونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي وایي د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي باید وساتل سي، او تر څنګ یې د ډیپلوماتیکو او کوټلو هڅو له لارې افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل سي. رینا امینی نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره شاید لارې توپیر ولري، خو نوموړي د بشري حقونو د اوسني وضعیت د ښه والي لپاره پر مدني لارو چارو او زغم ټینګار کړی دی. هغې دا هم لیکلي چې افغانان په ځانګړي ډول ښځې باید د افغانستان په اړه بحثونو کې ونډه ولري، هغه هم داسې چې طالبان په دې غونډو کې ګډون وکړي. د لغمان په دولت شاهي ولسوالۍ کې تیره شپه له بارانونو وروسته سیلابونه بهیدلي چې ځینې کورونه یې ویجاړ کړي دي. تر اوسه د دغو سیلابونو له کبله د ځاني تلفاتو خبر نه دی ورکول سوی، خو د دې ولسوالۍ مرکز ته ځینې غځېدلې لارې سیلابونو وړي دي او په سلګونو څاروي هم تلف سوي دي. په دولت شاه ولسوالۍ کې د طالبانو د پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس قاري خیر محمد غازی رسنوي ته ویلي چې له مرسته کوونکو ادارو څخه یې غوښتنه کړې چې له ځپل سوو کسانو سره لومړنۍ مرستې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قمندانۍ ځواکونو د سوریې په شمال کې د چاپی پر مهال د اسلامي دولت یا داعش یو اسانتیا برابرونکی نیولی دی. دغې قمندانۍ نن شنبه ویلي د ابراهیم الحاجی شیخ د نیولو لپاره دغه چاپه د پنجشنبې په ورځ د څرخې الوتۍ کې په مرسته اچول سوې ده. د امریکا د مرکزی قمندانۍ تیره دوشنبه په سوریه کې د داعش د عملیاتي او اسانتیا برابرونکي مسؤول ابو حلیل الفزانی د نیولو خبر هم ورکړی و چې ګمان کیږي په سیمه کې د داعش له ټولې شبکې سره ارتباط درلود. دغه قمندانۍ وایي چې په دواړو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د ایتالیا ساحلي ځواکونو نن یو سلواو یا کسان له یوې بیړۍ څخه چې اور پکې بل سوی و وژغورل. په ژغورل سوو کې وویشت کسان د بیړۍ عمله ده. په دې کښتۍ کې درې اتیا کډوال هم سپارو. دغه بیړۍ له لامپادوسا ټاپو څخه د سیسلی یوه بندر ته روانه وه. او مسکو او کیف نن ویل چې په هوا کې د مخالف لوري په سلګونو بریدونه شان کړي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي ځواکونه په لویدیځ کې د بلګراد په فضا کې د اوکراین نه اوراګان توغندي ویشتلي دي. بل لوري ته د اوکراین د پوځ یو ویان دی ناتالیا هیمنیوک ویلي چې روسانو تیره شپه د ډرون تر شلو ډیر بریدونه پر جنوبي او مرکزي سیمو باندې کړي دي، خو نږدې شل الوتکې نسکورې سوي دي. له نولسو میاشتو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید پیل کړی، په هغو سیمو کې چې جګړې سختې دي د ازادي اروپا ازادي راډیو د یوه لوري ادعاوې هم نسي تاییدولی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری پر اساس 3.5 میلیونه افغان کډوال په ایران او 3 میلیونه او 200,000 په پاکستان کې میشتي. هو د دغه کډوالو په منځ کې کم شمیرې ثبت یا راجستر دي. نن په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروانی وړاندې کوم، د کډوالو په موضوع له خپلو درنو ملبنو سره خبرې کوم. په ایران کې د هغو افغان کډوالو شمیر چې د ایران حکومت د مهاجرت ځانګړي کارتونه ورکړي 25,000 او په پاکستان کې 1,310,000 دی. د ملګرو ملتونو پر اساس په وروستیو دوه کلونو کې پاکستان ته شاوخوا 600,000 افغانان کډوال شوي دي. ایران هم وایي چې 2,000,000 افغانان په وروستیو دوه کلونو کې ورغلي دي. د ملګرو ملتونو پر اساس حاضر دمه 3,015,000 افغانان دننه په خپل هیواد کې بېځایه دي، خو له 2020 میلادي کال را وروسته تر 1,000,000 ډیر نور کورنۍ بېځایه شوي، خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي. همداراز په یاد موده کې 1,000,000 افغان کډوال د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ په مرسته له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ګرځېدلي دي. په همدې حال کې د پاکستان حکومت تازه اعلان کړی چې له خپلې خاورې ټول غیر قانوني کډوال، یعنی هغوی چې اسناد نه لري، باسي. د پاکستان د لنډمهاله حکومت د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس چیلانی د پنجشنبې په ورځ وویل هغه افغانان به نه ایستل کیږي چې په پاکستان کې ثبت شوي او د اوسېدو اسناد اسناد لري. تر دې مخکې د پاکستان موقت صدر اعظم انوار الحق کاکر هم ویلی و چې حکومت غیر قانونی کډوال نیسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر هم تیرونه خبري اعلان ته وویل چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر 15 میلیونو ته رسیدلی او دوی نور غیر قانوني کډوال نشي منلی. له شاوخوا څلورو لسیزو راهیسې افغانان پاکستان او ایران ته د کډوالو په توګه پناه وړي او ډیری افغان سیاستوال وایي چې دا دوه ګاونډي له کډوالو څخه پر افغانستان د فشار په توګه کار اخلي. په روانه خپرونه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت او په سیاسي حالاتو یې د اغیز په اړه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د ملي جمهوري غوښتونکي ګوند مشر او مؤسسه عادله بهرام نظامی، د نړیوالو اړیکو شناند او په مسکو کې پخوانی ډیپلومات غوث جان باز او د سیاسي چارو نظر خاوند او شناند شفیق همدرد. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. تاسو اوریدونکو ته هم د خپرونې په ترڅ کې کوم غوښتل چې پوښتنه وکړئ وخت درکوو چې له موږ سره تماس ونیسئ او له میلمنو څخه مو پوښتنې وکړئ. یو شمېر اوریدونکو مو د فیسبوک له لارې نظرونه راسره شریک کړي دي، هغه به هم له خپلو میلمنو سره وروسته شریکم. لمړی شاخله جانباز، کته سره ته وایي چې افغانان له څلوېشتو کلونو راهیسې ګاونډیو هیوادونو ته مهاجرت کوي، سره له دې چې هلته نور ورته هرکلی نه ویل کیږي، خو بیا هم افغانانو مهاجرت ته دوام ورکړی دی، دلیل یې څه کېدای شي؟
سلام تاسو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. دلایل خو مختلف دي، متاسفانه چې په افغانستان کې کړکیچ اوږد شو، څه د پاسه څلوېښت کاله خارجي یرغلونه وشول په افغانستان کې، داخلي تنګلتیاوې په افغانستان کې شتون درلود. متاسفانه عوامل یې ډېر زیات دي، په شمول د سیاسي، نظامي، اقتصادي او نور عوامل چې د دې باعث شوي دي چې افغانان په ډېرې خواشنۍ سره دا وایم البته چې خپل وطن پرېږدي. خو خبره دې کده چې اوس مهال چې افغانان دغه دوه کاله آخره چې د افغانستان نه وځي، د دې دلایل څه دي او ګاونډي هیوادونه د افغانستان په هغو پناه غوښتونکو چې دې هیوادو ته ځي هغو سره کوم چلند را شروع کړی؟ اول که وګورو دننه په کور کې په افغانستان کې چې هغه ډله حاکمه ده، هغه ډله چې حاکمه ده چې ځان ته امارت اسلامي وایي او دوی د دې ادعا لري په ټوله دنیا کې د سهار نه تر ماښامه چې موږ په افغانستان کې امنیت برقرار کړی دی، شریعت هم طالبانی جاری کړی دی او ټول انسانان په افغانستان کې د دوی په وینا خوندي دي، نو بیا پوښتنه پیدا کېږي چې که داسې اوسېږي چې دونه انساني شرایط برابردي، داسې رفاه وجود لري او امنیت شتون لري، نو دا په میلیون ها انسانان ولې د افغانستان نه وځي؟ نو دې نه ښکاري چې
ډېره مننه جانباز صاحب، تاسې دواړه عوامل یاد کړل چې هم سیاسي دي او هم اقتصادي عوامل سبب شوي دي چې افغانان لا هم مهاجرت ته دوام ورکوي. همدرد صاحب، ستاسو نظر سره دي و اوریدونکي نظر به هم درسره شریکم. له هغوی سره تاسې څومره موافق یاست؟ شریف الله همت وایي افغانان مجبور دي ځکه په وطن کې ورته د کار زمینه نشته، خلک له غربت یعنی له بیوزدۍ د کډیشې هڅه کوي ترڅو د ښه ژوند په مخه ګاونډیو هیوادونو ته مهاجر شي، خو له بده مرغه چې هلته ځورول کیږي. تاسې له دوی سره څومره موافق یاست؟ د اقتصادي انګیزه ډیره قوي ده او که سیاسي د افغانانو په مهاجرت کې؟
سلامونه تاسو سروان صاحب، تاسو میلمانه او قدرمنو اوریدونکو ته مو. زه فکر کوم دا دواړه مسایل چې تاسو یاد کړل دا بدی کې رول لري، هم سیاسي موضوعات دي ځکه د تیرو دوو کلونو راهیسې چې کوم مهاجرتونه یا کډوالي شوې ده، په هغې کې تر ډېره حده پورې هغه د پخواني نظام نظامي کسان وو یا هغه په اداراتو کې ملکی کسانو چې کوم وظیفې درلودلې هغوی مهاجر شوي دي ګاونډیو هیوادونو ته. یا
د جمهوري نظام په وخت کې هم افغانان مهاجر کېدل، هم ایران ته تلل، هم پاکستان ته.
خو انده کچه تر دې حده پورې نه وه، زه فکر کوم په تیرو دوو کلونو کې ډېره شوې وه. او دویمه مسله چې د هغه اقتصادي ده، تاسو ګورئ په تیرو دوو کلونو کې ډیر کارونه چې په افغانستان کې ودرېدل، د افغانستان اقتصاد له زور سره مخ شو، ډیرو ملکی ادارو کې چې خلکو کارونه کول یا نظامی ارګانونو کې چې خلکو کارونه کول هغه بیکار شول. نو دغه دواړه انګیزې دی او دغه دواړه لاملونه دی او زه دغه اوریدونکو له نظر سره بالکل موافق یم.
ډیره زیاته مننه همدرد صاحب. محترمه نظامی، ستاسو نظر سره کوم عوامل ډیر رول لري چې افغانان مهاجرت کوي؟
ډیره زیاته مننه سروان صاحب، تاسو ته تخنیکي همکارانو ته درنو میلمنو ته او قدرمنو اوریدونکو ته السلام علیکم. یقینا د افغانستان وضعیت کوم چیرې دغه څو لسیزې ورته زیر شو، کوم چې تاسو په خپلو خبرو کې وې، همیش د مهاجرتونو ته مخ کړی او همیش د بدبختۍ سپه ګاونډي هیوادونو کې او په نورو هیوادونو کې په شمول د خپل هیواد سم مخامخ شوي دي. غټ عامل یې د سیاسي عامل او اقتصادي عامل کې د شمو په تنګ ګوري چې عجزیات او تولار شو، شرایط د ژوند مساعد نه دي په داخل د افغانستان کې، هر وخت په شکل د اشکالو نو خلک د اجتماعي ژوند نه په تنګ راغلي دي، چې هغه موږ د وړ وړ شان په خبرو کې وړ دي، نه فقط کې غړتي بی برقی، بیکاری او د هر څه ټول هغه څه دي چې د مجبوری وي غوړ چې یو آرام او سوکاله ژوند ولیدي. نو یقینا چې غټ عامل د سیاسي او اقتصادي مسله ده. نو زه فکر کوم چې هر څومره په فکر وکړو بیا هم دغه هغه ترین عامل دی او په جزئیاتو کې شاید ډېرې نورې خبرې وي چې کوم د دوه پروګرام د توان نه لري په جزئیاتو.
سلامت اوسئ کوروادن. ښاغلی غوث، پاکستان او ایران وایي چې په کډوالو ډېر مصرف کوي او د دوی پر اقتصاد یو اضافي بار دی کډوال، دا خبره څومره حقیقت لري؟
دا خبره واقعیت نه لري د څو استقامتو لپاره. اول خو دا چې دا هیوادونه که پاکستان دی که ایران دی، دوی په افغان مهاجرینو او نه یوازې په افغان مهاجرینو، مثلا ایران کې د عراق ډېر مهاجرین شته، د سوریې هم شته، نور هیوادونه دوی باندې ډېر لوی تجارت شروع کړی دی او د دوی نه یوازې خپل اقتصادي ګټه پورته کوي، په دې هیوادو کې مختلفې مافیایي او سیاسي اتل نظامی کړي. تاسو پوهیږئ چې یو تعداد زیات افغانان د سیاسي ګټو د نظامی ګټو د پورته کولو لپاره په د فاطمیون په لشکرو کې مثلا ښکیل شول. همداسې ارزان بیه انرژي د کار چې په مهاجرینو کې د ایران کې د هغې نه کار اخیستل کېږي او مستقیما استثماریږي. او په ځمنن د بینالمللي سازمانونه ډېرې لوی مبالغ دوی لاسته راوړي چې هغه د دغه خلکو د دغه مناجویانو باندې نه مصرفېږي، بلکې د دې هېواد مختلفې کړۍ هغې نه استفادې کوي. د پاکستان وضعیت د دې نه هم بدتر دی. هلته موږ پوهیږو چې په دې څه د پاسه څلوېښتو کلو کې پاکستان ډېر ایالتونه بیخي د رفاه خواته وړل. دغه آسمانی سیلابامیز پیسې چې را سره زیر شوې د مختلفو منابعو،
لیکن هر دغه په مخ کې کلونه کې وختن هغه وخت چې شوروي پوځونه په افغانستان کې وس دوی وایي چې
هغه اوسم کاغله شه برم دا اوسم بین ملی سازمانونه، خیریه سازمانونه هم دا اوس هم د هیوادو سره کومک کوي، کېدای شي کچا به هغه نه وسیږي، خو کومکونه مالی، بشری، غذایی، نور مرستې دغه پناهجویانو سره پر غوښتونکو ته کیږي، همدا اوس هم جاری دي. خبره دا ده چې دا هیوادونه لکه مثلا کانادا، امریکا، استرالیا، دا هیوادونه سیستم د منلو د مهاجرین نه لري. دوی مهاجرینو ته په سپکه سترګه ګوري، په کمپو کې ورته ځایونه ورکوي او تور کار پرې کوي یا یې په نورو سیاسي لوبو کې لوبوي. موږ تاسو وینو دغه د پاره څلوېښت کاله چې یو ناورین سره مخامخ استو، دا خو د دغه دوو هیوادو او زموږ د مهاجرینو د بد وضعیت نه سیاسي، نظامی او ستراتیژیک سوء استفاده وشو. دا غوره دوی من حيث یو وسیلی وګرځیدل د دوی د پلانو د تطبیق لپاره. البته ټول نه، یو تعداد زیادی نور هغه کسان چې هلته ژوند کوي، خو د هغوی ژوند خو انساني ژوند نه دی، په ډېر لوی فشار باندې هغوی هلته ډېر لوی فشار لاندې هلته اخته دي. او دا هېوادونه سره د دې چې د ملل متحد هغه د 1950 کال د کنوانسیون او د 1968 کال د هغه پروتوکول د مهاجرینو هغه امضا کړي دي، الحاق شوي دي، خو مهاجرینو سره هغه څه چلند نه کوي لکه چې بین ملي مقررات دوی باندې دوی هغه ته مکلف کړي دي چې تطبیق کړي. او عمدتاً خپلې سیاسي ګټې پورته کوي. دا اوس چې دوی د یو جنګ زرګري طالبانو سره شروع کړ، بیا یې هم زمونږ په مهاجرینو باندې فشار راوړ چې مهاجرین کاغو، چې مهاجرین غیر قانوني دي، چې مهاجرین دسې دی، چې مهاجرین اسې دي. او دلته منګولو چې دواړه خواوو دا اوسنۍ کوم حاکمیت چې دی دا خو کاملا دمدغه د پاکستان د استخباراتو د کنټرول لاندې دی، او دوی ورسره هېڅ هم نشي کولی حتی تر دې چې زموږ ښځې ماشومان په زندانو کې واچول شول.
ډېره مننه. دا مشکل مشکل چې همدې موضوع ته راشم، همدر صاحب که تاسې په دې اړه نظر څرګند کړئ، تاسې فکر کوئ چې مهاجر د ګاونډیو هیوادونو باندې یو اضافي بار دی، او که فکر کوئ چې لکه څنګه چې جان باز صاحب وایي چې دوی له مهاجرو ډېرې ګټې ترلاسه کوي، په ایران کې ارزانه کارګر دی، او په پاکستان کې کله ناکله داسې ویل کېږي چې دوی سیاسي استفاده ترې کوي، همدا اوس چې په پاکستان کې په مهاجرو باندې پرې وروستیو کې فشار زیات شو، نو داسې ویل کېږي چې پاکستان وغوښتل چې په طالبانو باندې فشار راوړي، خصوصا د ټي ټي پي په برخه کې چې هغوی کنټرول کړي او د هغوی مخه ونیسي. ستاسو نظر څه دی؟
که منصفانه دې موضوع ته وکتل شي، مهاجرتونه بیا کډوالي او نور هیوادونو ته واغه هم د جنگ لامل و نور هیوادونو ته، مثلا دا د سوریې کوم بحران چې رامنځته شو، یا په عراق کې کوم بحران وو، نور هیوادونو ته لکه ترکیه او دغه ګاونډي هیوادونو ته چې کوم سوریایي مهاجرین ورغلل، یا لکه دا اوس مثلا په اوکراین کې چې کوم حالات دی، د اوکراین کوم خلک چې مثلا اروپا یا نور غربي هیوادونو ته مهاجرتونه کوي، یعنی دا معنا دا ده چې دا صحیح ده چې په هغه هیوادونو باندې چې دوی ورزي ورته مهاجرین، ځکه چې دغه هیوادونو هغه کلنۍ کومه بودیجه چې د دوی امکانات چې دي هغه د خپلو خلکو یا د خپلو مسایلو په اندازه باندې، لیکن نور خلک چې ورته راځي بیا خو د مشکل سره مخ کیږي. لیکن د افغان کډوالو په اړه باندې چې په تیرو تقریبا 15 کلونو کې د شوروي تر یرغل وروسته د سور تر کودتا وروسته چې د ګاونډي هیوادونو ته په ځانګړې توګه پاکستان ته لاړل، د دې نه دغه هیوادونو پاکستان یعنی تر ډېره حده پورې د دې مهاجرینو نه استفاده وکړه، دلته کمپونه ورته جوړ کړل، دمدغه کمپونو په نتیجه کې دوی هغه خپلو ستراتیژیکو اهدافو ته دمدغه مهاجرینو په نتیجه کې ورسېدل. څو رژیمونه په افغانستان کې چې دمدغه مهاجرینو چلته ورغلی و دیغه په واسطه باندې رنګ کړل، نور نظامونه راوستل، د نړیوالو نه په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو نه بشمیره مرسته ترلاسه کړلې. همداراز د افغان مهاجرین چې دی په پاکستان او په ایران کې، په ایران کې غوتر ډېره ده پوری هغه بشری ځواک دی، یعنی تر ډېره پوری شاخه کارونه کوي، لیکن په پاکستان کې د افغان مهاجرین چې دی بزنسونه لري، کاروبارونه لري، او تر اوسه پوری په کوم داسې خلاف کار کې دوی هلته چې دی هغه ملوث نه دي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم دا وروستي اقدامات چې دی دا د یو سیاسي علي په توګه د دې نه استفاده کوي.
بله سم ډیر زیاته مننه کوروادن. محترم نظامی، د ملګرو ملتو چارواکو اندیشه ښکاره کړې ده چې د پاکستان له دې وروستي اعلان له کبله به شاوخوا 1 میلیون افغانان مجبور شي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. یعنی پاکستان ویلي دي چې هغه افغانان نه پرېږدي نور چې قانوني اسناد نه لري، او د هغو شمېر شاوخوا 1 میلیون دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې خلک شکایت لري چې کار نشته، بیروزګاری ډیره ده، فقر ډیر دی، د دې اثر به په افغانستان څه وي په اوسنیو حالاتو کې؟
ډیره زیاته مننه. یقینا چې دا خبر ډیر دردونکی خبرم دی، او بدون د دونه متاسفانه افغانستان خلک همیش قربانی دي نورو د سیاستو شوی دي، او نننای حالت تم چې په دوه خلکو غلای دی شاید چې قانوني کډوالم په دوه کې په زور ویستل شي کدی په خپل وطن کې هغه شرائط ورت مساعد وای چې دی ژوند کړلای شوی هم د هر لحاظ موږ د امنیتی لحاظ مثال ورکولای شو شاید دو کډوالو کې داس کسان وي چې د امنیتی لحاظ به دی په داخل د هیواد کې نارامه وي او د مغوب خاطر بده این دو هیوادونو تا تلیلی وی لینده دی بیرتر تاگ یا بیرتر ستنیدل افغانستان تا چو عامله که دیشی چه دیتا دیر دی دردوار خبره وی او دیر برت خطرناکه وی چه هم دی امنیتی لحاظه و هم دی اقتصادی لحاظه چه وقتی چه افغانستان که کار نشته دی نو خپلا پا داخل دی افغانستان کم شاید دیر مشکلات نیست راشی چه نقا مشکلات خوب همیش پا افغانستان که موجود بود لگ بنور سدیا بیا زیاتی اما زه فکر کوم چې بیا په ټول ما موضوعاتو کې سړی دقیق شي دلته سیاسي خبرې دي او بیرته د خبرو اترو د طریقه دا مسله حل کېدل ایم شي اما تنها په پاکستان کې نه افغانان یا افغان ماجر په ټولو هیوادونو کې د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي په سرزدو چې ملل متحد کمشنری د ماجرو د برخه خاص پروګرامونه یا خاص پلان او برنامه ورته هم ورته لیري نور نهادونه دي چې د دوسه کومک نه دی په چابوچ کې کیونه د بوچ خبر دلته مایستر تللی شي ځکه مخته هر هیواد دوتم آماده دی چې شاید منفی د افغانان نه نور کډوالم دی ته ورشي آماده سن دی چې صرف باید ټول فشار په افغانان بیرته تک اول خپله دی ته ډیر سخت مشکلات به مایستر راشي دوام چې په هیواد کې کار نوي واضح خبره ده چې بیا به مشکلات دو چند سه چند زیاد شوي چې دا زه تصور یې نشم کړای چې دی ټول بیرته هلته افغانستان ته ولاړ شي او هلته به دی په قرار ژوند وکړ خیوالې د افغانستانه وتلي دي نو واضح خبره ده چې غټ پرابلمونه نه دی په مخ کې وي او دی به د ډېرو ستونزو سره مخ شي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له آزادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د افغانستان د ملي جمهوري غوښتونکي ګوند مشره او مؤسسه عادله بهرام نظامی، د سیاسي چارو نظر خاوند شفیق همدرد او د نړیوالو اړیکو شنانده او په مسکو کې پخوانی ډیپلومات غوث جان باز. د فیسبوک له لارې ځینو اوریدونکو د دې موضوع په اړه نظرونه څرګند کړي دي چې یو هم نومې نه دی لیکلی دی. خیر، یو اوریدونکي لیکلی دی وای بس دوی سره همداسې په کار دي، منظور یې مهاجر دی چې وی ځبروي، دا موږ څه په وطن کې پراته نه یو، موږ سره څه شوي دي په وطن کې قرار ناست یو. بل اوریدونکي گل پیروز غلام علی لیکری دی وای زه خپل دا نظر لرم چې په افغانستان کې د پاکستانیان او ایرانیانو سره ورته چلند وشي، لیکن هغوی خو په افغانستان کې مهاجر نه دي. بل اوریدونکو مو اس مراد امین لیکلی دی وای اصلا خبره ده چې افغانان مجبور دي چې لاړ شي او دا هیواد پریږدي او هلته د مجبوریت او دردناک وخت تیر کړي. اوس الحمدلله افغانستان د اوسېدو لپاره ښه هیواد دی، خو د کار له پلوه مشکلات ډیر دي. دلته پشمار خلک کار لري، نور نو نه څوک کار لري او نه ورته کار څوک ورکوي، یعنی د بیکاری موضوع دوی مطرح کړی ده. جانبا صاحب، مخکې تاسو ویل چې دا د پاکستان او طالبانو جنگ هم زرګري دی، لیکن په ورستیو کې موږ ولیدل چې کله د ټي ټي پی په سر د دوی ترمنځ جنجال راغی، خصوصا کله چې په چترال کې د ټي ټي پی له لورې حملې وشوې، نو ورسره جخت تورخمې بند کو چې تر اوسه پورې لا دا لاره سمه خلاصه نه ده د سوداګرو په وینا. او له بلې خوا په پاکستان کې په مهاجرو باندې فشار ډیر زیات شو، پرلپسې ونیول شول، بندیان شول، ځینې وویستل شول. نو فکر نه کوئ چې دا خبره تر دې ور زیاته ده، یعنی د دوی اختلاف ژور دی د طالبان او د پاکستان، او په نتیجه کې افغان مهاجر قرباني کیږي؟
زه تاکید کوم په دې چې د پاکستان او د طالبانو په منځ کې د کملانجه په اصطلاح چې روانه ده دا درګری جنگ دی. طالبان کاملا متی او کاملا د پاکستان د نظامیانو او د استخباراتچیانو د تاثیر او د مدیریت لاندې دي. دا چې دوی اصلا نشي کولی یو حرکت
لیکن فکر نه کوم چې ټوله به داسې نه وي. ممکن ځینې پکې وي. د پاکستان د صدر اعظم وروستۍ مرکه که مو اورېدلې وي هغه وایي چې طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي. اشاره یې دې ته ده چې ځینې ورسره مني ورسره موافقه لري خو ځینې نور بیا په خپل سر دي. دا هم ویلي دي چې ظاهرا د طالبانو یو تحریک دی لیکن په عمل کې دغه سینې د چې مشر وایي هر ځای خبرینه عملي کیږي.
اساس خبره په ځای ده. دا اصل دی چې هغه یو استثنا کې دی شي خو استثنا د سی یو عمل دی چې قاعده نه منتفی کوي. وخت چې موږ وایو طالبان طبعا چې موږ هغه د دوی هغه فوقانی په اصطلاح چارواکو سره مخامخ تو زغوان مهم چې طالبان د یو سازمان په حیث نه د انفرادی اشخاص باید که ده چی پا دوم ردو که پا دریم ردو که بدیر افغانیزه طالبان و سیگه چی اگه افغانی ملی فکر لری زده نمونتفی که خو هسته ده طالبان اگه فوقانی ردی ده طالبان دا کانن پاکستانیزه دی دوی پاکستانی تفکر لري. لکه زده هسته ده دننی و رزی یو مثال داره که یو صبح ده پرون ده قهار بلخی دا څوک ځان ته د بهرنیو چارو د وزارت نطاق وایي. دغه نطاق نن اعلان وکړ چې د پاکستان په بلوچستان او پښتونخوا کې چې کومې چاودنې شوې دي دې ته مونږ تسلیت وایو او مونږ پکې لاس نه لرو. ښه دوی زموږ هغه تاریخي دایه د پښتونستان او د بلوچستان چې مونږ دا خپله خاوره ګڼو دې ته شاکره دی په لغته وواهله که دا پاکستانیان نه دي کاغلی شوی دا څوک دي. دغه نن تاسو لار شو دغه نن دغه اوس دغه شیبه د دوی سایت ته وګورئ د دې اعلامیه په دې توګه
تاسو وایئ چې دوی وایي چې بلوچستان یا پښتونخوا د پاکستان خاوره ده. منظورم دا دی
بالکل.
نو دا خو د پخواني حکومت هم دغه خبره کوله
مخکې چې ولې
نن ویل چې
نه ولې نن ویل چې
نو بښی پخوانی حکومت هم دغه سیمو ته پاکستان وایي نن ویل چې د طالبان ولې نن ویل چې د یو بخش یو بخش زما خبره واوري نن ویل چې د طالبانو شورا مشران په پاکستان کې ناشتي او کوټه منظورو.
بله بله ګوري مخکنی زموږ حکومتونه همیشه دې ته اشاره کړې ده او هغه هوښیار خلک وو کولی شو چې لس ګونه انتقادونه پرې وکړو خو سیاست باندې پوهېدل
نه. خو بېرته هماغه خبره شوه نه تاسو زما په خبره لکه چې پوه نه شوئ.
بلې
زما په خبره لکه چې پوه نه شوئ. مال هغوی هم همدې سیمو ته پاکستان وایو
نه ویلې هېڅکله.
نو څنګه ډاکټر چې وایي د طالبانو مشران په پاکستان کې ناشتي هغوی په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې
ناشتي کله کې نوم اخیسته اوسیږي د منطقې حتمانی ویلي دي چې پېښور یا مثلا کویټه یا یې ویلي دي د ډیوران هغه کرخ د هغه کرخ د کرخ هغه خوا شبیر ته ولې داسې کوي.
هیڅکله دا خبره نه ده. وګوره چې د نورو ملمنو نظر پاندې اړه سره هم در صاحب تاسو
مسئول مقامات او شبیر صاحب مسئول مقامات چې هغه نطاق د بهرنیو چارو وزارت اوسیږي نطاق د ولسمشر اوسیږي یعنی رسمي موزیګیری اعلانېږي د دغه دوو نطاقانو هغه ابدا نه دی ویلي پاکستان.
مننه خیر د دوران په برخه کې سعید لیکن نور به مشغل چې د افغانستان کنسولګری د پاکستان په پېښور کې د پاکستان په کوټه کې. خیر همدر صاحب کله دې موضوع چیر شو د دوران موضوع په دغه بل اصلي سوال چې مال همدر صاحب څخه درلود په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
او بخیر
ما منظور می داو چه پاکستان چارواکی کله چې غواړي په طالبانو باندې د ټي ټي پی په خاطر فشار راولي نو ځکه دوی په مهاجرو باندې فشار راوړي. دوی او د طالبانو ترمنځ د ټي ټي پی په سر اختلاف دی او قرباني افغان مهاجر دي.
مسله دا ده چې
دا ډیر عمیقه او ژوره مسله ده. کله چې بدبختی دا و چې څوک چې د پاکستان په ټریننګ کمپو کې وو هغوی چې افغانستان ته راتلل ورانکاري یې کوله، لکه مثلا مجاهدین او دا اوسني حاکمان، هغوی ته افغانستان یو ځلې یو ډول ښکارېده. لیکن کله چې همدغه خلک بیا مثلا قدرت ته راغلل، بیا له دې ځای نه مثلا د ارګ د افغانستان نه پاکستان و دوی ته بل ځلې ښکاري، ځکه هغه اصلي چهره د پاکستان نه بیا تاسو د کابل نه لیدلی شئ. ګورئ دغه اختلافات چې وو د صبغت الله مجددي حکومت چې وو دا په پاکستان کې جوړ شو او کابل ته ډیسانت شو. د استاد برهان الدین رباني حکومت چې وو هغه په پاکستان کې جوړ شو، کابل ته ولېږل شو، او تر هغې وروسته موږ دغو اختلافات ولیدل. په خپله دا ولسمشر حامد کرزی چې وو دا په موټرسایکل باندې دغه د کوټې د لارې داسې روزګان او دې ځایونو ته راغی، او دغه سیمه مسائل شته. یو داسې تاریخ ته کپسلار شي، دغه د شاه شجاع د وخت نه راوخت تر اوسه پورې دا مسائل شته دي. خبره دا ده چې اختلافات شته دي، د دې نه سړی سترګې نشي پټولی، لیکن دا اختلافات چې دي هغه په دې ټیټه سطحه کې دي. تر یو حده پورې د رهبرۍ په سطحه کې هم ځینې کسان شته دي چې د پاکستان سره تضاد لري. په پاکستان چې په تیرو تقریبا 150 کلونو کې په ځانګړې توګه د دغه تحریک د مشرانو یا د دوی د ډیپلوماټانو یا د دوی د چارواکو سره کوم چلند وکړ، نو هغه د دوی په ذهن کې شته دی. او د دوی دغه د پخوانیو چارواکو مرکې که تاسو ووینئ، په ځانګړې توګه د هغه د عبدالسلام ضعیف مرکه چې په دې وروستیو کې خپره شوې ده، د دې نه واضح څرګندېږي چې اختلافات د اوسني حاکمیت او د په بخانه سره د پاکستان تر مابین شته دي. لیکن په دې کې هیڅ شک نشته دی چې په اوسني نظام کې د پاکستان ډیر خواخوږي شته دي، استخبارات شته دي، او د دې ثبوت دا دی چې په دې تیرو دوو کلونو کې د ټي ټي پی هغه ډیر مهم قومندانان چې وو هغه په افغانستان کې ترور شول. نو خو تر اوسه پورې د دوی کومه دایا چې ده، د دوی کومه هغه فکر چې دی، پیغه اساس باندې دوی نشي کولای چې د ټي ټي پی په وړاندې باندې کوم اقدامات وکړي، ځکه د دوی په دې صفوفو کې دا خبره ډیره عامه ده چې دوی خپل پخوانی نظام د یو سړي په واسطه باندې چې دوی رنګ کړ، نو څنګه کولای شي چې بل چاته د دې ایدیالوژي مخالف داسې یو کار وکړي چې دا مشران چې شل کاله د دوی سره وګه په وګه جنگېدل اغه ودی ته وروسپاری یا دی غوی
په همدغه مسله په خپل ځینې د پاکستان کې ملتپال ګوندونه او دوغې مشران هم دا خبره کوي، وای کوم شی چې تاسو په افغانستان کې غوښتنو اوس نتیجه وینئ. تاسو دوی وای چې دا دی یعنی په خپل حکومتونو باندې یا په خپل پوځیانو باندې دا انتقاد لري، دا د دوی انتقاد څومره په ځای دی؟
بالکل په ځای دی. ګوره دغه په دې انقلاب نو وروسته چې دوی دلته د غرب کوم غوبل چې روانو، په دې ترڅ کې چې دوی کوم کمپونه دلته جوړ کړل، د مدرسو په نامه باندې خلک دلته روزل، د دوی دغه ذهنونه ورته مینځل، نو خبره دا ده چې د دې په ترڅ کې کوم ایدیالوژي دوی چې دغه خپروله، دغه ایدیالوژي چې د عمومي و ایدیالوژي ده، دا داسې نه و چې دا ایدیالوژي تنه په دې کې مثلا پاکستان مطرح وي، په دا عمومي و افراطي اسلامي ایدیالوژي و چې اوس هغه د پاکستان دننه و هغه سیمو ته چې اوس پاکستان حاکمیت پکې لري، په ځانګړې توګه د قبایلي سیمو کې او تر ډېره حده پورې د دوی تر کنټرول لاندې بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې ډېر عامه شوی ده. دلته تقریبا په یعنی د یو لک په شاوخوا کې مدرسې جوړې شوې دي، او دا مدرسې تر ډېره حده پورې یعنی د ایدیالوژیو د اړولو او یعنی دغه سی یو نوی فکر ورکولو هغه د منبع دي. نو په دې اساس باندې اوس هغه خلک د پاکستان په جامعه کې چې دي هغه خواره شوي دي. هغه وایي چې که په زور باندې مثلا یو حکومت مسکورېدلی شي، 50 هیوادونو ته ماتې ورکولی شي یو ایدیالوژي، نو هغه پاکستان ته څنګه ماتې نشي ورکولی، هلته څنګه اسلامي نظام نشي قائمولی. نو زه فکر کوم دغه مشکل تر ډېره حده پورې د ټي ټي پي چې دی دا پخپله د پاکستان په دننه کې، او هغه څه چې د پاکستان اسټبلیشمنت په دې تیرو تقریبا 40 کلونو کې مثلا د خپل ایدیالوژي د خپل ستراتیژیکو اهدافو لپاره د افغانستان د پاره او د هند د پاره په کشمیر کې وکړول، نن هغه ایدیالوژي د قرار قرار په پاکستان کې هم چې د هغه مخ په لوړه باندې روانه ده، نفوس کې خلک هلته شته، د بستر سازي تیار هلته ورته شوې ده. نو زه فکر کوم چې دا د دوی مشکل چې دی، دا د ټي ټي پی سره چې دی، دا تر ډېره حده پورې دا جامعه نیولې ده. ډېر خلک یعنی اوس هم په دې فکر کې دي چې دوی هم په دغه سیمو کې یو اسلامي نظام غواړي، او د دې لپاره په خپله دغه پخوانی د عمران خان حکومت چې وو، د فیض حمید چې وو، دغه افراطي خلکو تر ډېره د پوری کار ورته وکړ، د دوی سره خبرې وکړلې، دا خلک یې راوستل، او تر ډېره حده پورې په دې قبایلي سیمو کې دمدغسی یو نظام در اوستلو د پاره چې دوی هغه کار کاوه. لیکن دا چې چون د غرب د ګټو سره دی سر نه لگاوه، نو په دې اساس باندې هغه حکومت هم ړنګ شو، فیض حمید هم کورته ولېږل شو، او هغه پروسه چې د پټاپه باندې ودرېدل، او اوس د ایسای هغه راډیکال هغه افراطي ډله چې ده د ټي ټي پی تر شا ولاړه ده، او د اوسنۍ حاکمانو سره هم د افغانستان چې د تماس لري، او دغه فشارونه د اوسنی دغه کوم استابلیشمنت چې د پاکستان چې په دوو برخو باندې وشل شوی دی، په دې باندې هم ډیر شوی دی. زه فکر کوم دا موضوع ډیره عمیقه ده.
بله صاحب، ډیره مننه.
موږ په دې باندې تقریبا برخه وکړو، باس وکړو، زه فکر کوم نتیجې ته رسیدو.
سلامت اوسه کورودان. محترم نظامی، د دې مهاجرو مسله چې مخکې هم تاسو په یو شکل سرورته اشاره وکړه، یوازې په ایران او پاکستان کې نه ده، په ځینو نورو نږدو هیوادونو کې هم ده، یعنی له هند رانیولې تر ترکیه پورې هلته هم افغانان ځورول کیږي، خصوصا په ترکیه کې پرلپسې نیول کیږي او افغانستان ته استول کیږي. که د ایران او د پاکستان کې له مهاجرو سره د چلند له سیاست سره وتړو، لیکن په ترکیه کې بیا څه دلیل کېدای شي چې افغانان نیول کیږي او استول کیږي افغانستان ته؟
ډېر زیاته مننه. ډېر زه په خپل هم په همدغو مسله باندې ډېری وخت چې ورته ځیر شم دلته د دوستانو او د افغانانو څخه، کله چې په همدغو مسایلو خبرې کوم، وایي چې که د افغانستان او د ترکیې اړیکو ته په تاریخ کې وکتل شي، ډېر ښه اړیکې وې او ډېر صمیمي و. تقریبا مو بچ دغه 2010 کال کې کله بچ ترکیه ته راغلو، دی به غازی امان الله خان د وخت خبرې یادولې وی به چې نه د ترکیه په جنگ کې افغانان د مقصدیر کومک کړی دی، او ډیر قادر د افغانانو کېده. اما متاسفانه په دوه وروستیو کې دلته ډیر بد چلند کې، ډیر بد چلند کې چې هیڅ کله ما داسې یو څه نه ولیدلی، او په زور جبران اقامه ابطالی او جبران د ترکیه نه ایستل کیږي. دا علت یې بیا د افغانان په خپلو کتو کې چې کله ورسه پوښتنه دي کو چې دلته به خصوص به دا علت څه وي، موږ خو ډېر هغه کړي دي ښه روابط هم لرل. یو عامل دا ښایي چې ډېر غیر قانوني خلک دلته داخل شوي دي، او دلته باعث د نارامۍ د ترکیه کې او په ترکیه کې
جرمونو کې افغانان شکل دي کله داسې راپورونه شته؟
ما دغه مسئله تر تللم ځینې وخت داسې ویل کیږي چې په استانبول کې ځینې غیر قانوني کارونه د منځته راوړي، ځکه غیر قانوني غړي او غیر قانوني مسایل مخې ته وړي. خو دا کیدای شي چې دا مسایل که داسې کوم مسایل وي د خبرو او د ډیپلوماتیک مسایلو د لارې حل شي، او دا مسله هغه تفکیک شي چې دلته څوک ګنهګار دی څوک نه دی ګنهګار. خو دلته خو لامده و وچ ټول سوځي، او ځینې وخت به دا خبره مرسته کیږي چې شاید او ډېر وخت دا ویل کې چې په افغانستان کې آرامي ده، تاسو کولی شئ خپل وطن ته ولاړ شئ، دا چې کار زمینه تاسو ته مساعدي که نه مساعدي تاسو باید خپل وطن ته ولاړ شئ. نو عملونه یې بیا هم یوه برخه سیاسي هم کېدلی شي چې شاید سیاسي هم وي چې دلته
هم بله. پوښتنه د ترکیې د افغانانو په ارتباط له تاسو څخه وکړم، داسې ویل کیږي چې ترکیه ته چې کوم افغانان تللي دي، یو خو یې اکثریت بې اسناده نه دي، یعنی اکثریت په ویزو تللي دي، یو شمېر البته لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه هغه به بې اسنادو له ایران اوښتي، لیکن اکثره د دې لپاره نه دي تللي چې هلته واوسي او پاتې شي، دوی اروپا ته ځي. آیا ترک چارواکي هم په دې پوهیږي چې دوی خو دلته نه پاتې کیږي، نو بیا یې باید ولې ونیسي او بیرته واستوي؟
هغه کسان چې قانوني د ترکیه نه بیرته وزي اروپا ته یا امریکا او کانادا طرف ته، هغه اسناد په لاس لري، دغه سقطا خلاف چلند نه کوي. اما هغه کسان چې د غیر قانوني بیرته قاچاقي غواړي د ترکیه نه مهاجرت وکړي، دغه مخه سل په سل کې نیول کېږي. تر اوسه پورې داسې نه ده شوي چې د چا اسناد په لاس کې وي، د دو چې د ترکیه نه وزي او هغه خلک وباسي. چې دلته مختلف حالتونه دی او مختلف خبری دی، اما مطلق در قانونی مسئله که چه دی قانونی مهاجرت که بیرته در ترکیه نوزی اغو سه هست دستی کم چلند نده شون سرش در اغو چاپی وزی در دو سه در چلندونه کیگی.
بله در زیاده منن جان باسب دی پاکستان پر ارتباط هم اول چه تاری وحد پری سیاسی انگیزه هم پکی شامل ده چه پا افغان کډوالو فشار راوړل کیشه، لیکن په ایران که چه تاسی هم اشاره وکړه چه ایران ارزان کارگر و تم ضرورت لری، دی دغه هیواد د کورونا چار وزیر تیرونی خبریالانو ته اول چه په ایران که دی افغان کډوالو شمیر 5 میلیونو ترسیدلی او ایران نور غیر قانونی کډوالو هغوی چه دوی اسناد ندی ورکړي هغه نشي منلی او خپل هیواد تستنی بیاو. تقریبا هر ورځ مجاورو چې په زرګونو افغان کډوال د افغانستان په بندرونو کې افغانستان خواته سپاري هم، ستاسو په نظر د ایران د اقدام دلیل څه کېدای شي په اوس وخت کې له طالبانو سره هم ظاهرا ښه روابط لري؟
په ټولیزه توګه کله چې د مهاجرینو موضوع رامنځته کیږي، دلته کوربه هیواد چې کنوانسیونونه امضا کړي دي او هیوادونه دې کنوانسیونو ته او دې میثاقو ته الحاق دي، هغه مکلف دي چې د دغه قوانینو د بین المللي قوانینو په چارچوب کې چلند وکړي. بل هر نوع چلند د تخلف د کنوانسیونو دی. نو تر یو بریده کېدای شي چې هغه کسان چې مثلا د کنوانسیونونو د مقرراتو یا د نورمونو موازینو سره په ټکر کې اوسېږي، زیاتره هیوادونه کوشش کوي چې دا خلک د هغوی د وضعیت ته په کتو هغوی برابر کړي دغه مقرراتو ته، یعنی بشر دوستانه برخورد ورسره کوي. اکثرا په اروپایي هیوادو کې دغسې چلند شته. متاسفانه چې په داسې مغرضو ګاونډیو کې لکه ایران او پاکستان موږ د دې انتظار نه لرو، تر دې چې ځینې دا ګاونډیان ځان ته ډېر متمدن وایي او تاریخ خپل یادوي، په داسې حال کې چې یعنی په عمل کې داسې نه دي او دوی غالبا ډېر نا انساني غیر بشري برخوردونه کوي او ډېرو مجبورو پناهغوښتونکو ته چې افغانان یې په سر کې دي. خو اصل خبره دا ده شبر صاحب چې ملامت طالبان تاسو بیا وایي چې زما مینه نشته د طالبانو سره، نو زما دغه مینه به د کومه شي چې دغه حاکمې ډلې د لاس زما وطنداران هره ورځ خپل وطن پرېږدي او دوی ځي په ملي استیجونو کې وایي چې ما امنیت ټینګ کړی دی، ما نه پیږم شریعت پلی کړی دی، ما نه پیږم دا کړي هغه کړي، په داسې حال کې چې ټول دروغ دي. امنیت اوسېږي انسان ولې د خپل کور پرېږدي؟ امنیت اوسېږي ولې اشتغال نه ایجادېږي چې خلک خپل په کور کې مشغول شي، کار پیدا کړي؟ خو دروغ وایي. بنابراین هغه اصلي ملامتیا زموږ خپله نه ده چې ګاونډي هیوادونه خپلې موخې لري، ولو چې میثاقونه یې امضا کړي اوسېږي، ولو چې سیاسي شعارونه ورکړي چې موږ بشردوست هستو، پناهجویانو ته شرایط مساعده وو، په اصل کې خو داسې نه ده. ترکیه ده که ایران ده که پاکستان ده که نور هیوادونه دي، دوی هغه خپل منافع و ته د نن په کور کې د هغه په بنسټ همدغه مهاجرینو سره هم چلند کوي. که چېرته ضرورت سي کې ترې تروریستان هم جوړوي، که چېرته ضرورت سي کې ترې هغه ارزان قیمت د کار انرژي ترې استفاده ترې کوي او نور موخې نه لپاره هم پری استفاده کوي. صحیح ده چې یو تعداد لکه په پاکستان کې کوم بزنس ته پیدا کړی اوسېږي، خو تر هغه ځایه چې ما ته معلومات کېږي په پاکستان کې چې کوم چا کوم بزنس پیدا کړی، ډېری یې هغوی یا استخباراتو سره یا اردو سره شریک بزنسونه لري، ځکه چې په پاکستان کې استخبارات او اردو دا یو دولت دی په دولت کې. ته نشي کولی یو تاثیرګذاره بزنس په پاکستان کې پیدا کړي او هغه وچلوي. چې هغه د لوی عاید هم درکړي چې تر هغې پورې چې ته استخباراتو سره او اردو سره اړیکې ونه لرې. نو زموږ بیچاره ولس مهاجرین هغوی د دغسې لوبو د دغو دغو حریصو ګاونډیانو د لوبو او د معاملو ښکار دي. هیله ده چې طالب دې ته سر خلاص کړي، په دې سر خلاص کړي او افغانانو سره یو لوی مذاکراتي پلاتفورم را پرانیست تر څو چې په یو افغانستان شمول، زه نه وایم هغه سهامي شرکت چې پخوا و ابدا هغه څه زه نه وایم، خو افغانستان شمول حکومت ته مخ کی چې افغانان رای شي په دې حکومت کې ځان وګوري تر څو دغه فرار نه دا فرار کېدی شي خدای مکړه افغانستان بالکل تش شي. شبر صاحب دا خو یو لویه فاجعه ده چې 5 میلیونه هلته او میلیونه هلته 3 میلیونه هلته دا خو یعنی دا خو افغانستان کې څوک پاتې کیږي؟
درست
که دوی مخ نه کی افغانانو ته
ډېره مننه
دغه جبر نه لاس وانخلي چې افغانانو ته زمینه د کار پیدا شي، برنامه جوړ شي، پلانونه رامنځته شي، متخصص افغانان په کار وګمارل شي، هغوی ته زمینه د دې مسایل شي چې پلان گذاري وکړي چې افغانان علاقمن شي خپل په کور کې پاتې شي.
بله ډېره مننه. سلامت اوسې. داسې حال کې چې کار نشته او ستاسو په وینا پروژې نشته، نو خلک به په څه شکل سره لاړ شي او هلته به جذب شي؟ دا ډیره مشکله خبره ښکارېږي، لکه مغه یو پښتنه دا و که چیرته پاکستان 1 میلیون نور افغانان په اوس وخت کې افغانستان ته بیرته وګرځوي، نو د هغوی برخلیک به څنګه شي، د هغوی ژوند به څنګه شي؟ دا یو لوی اندېښنه ده چې ملګرو ملتو هم ښکاره کړې ده. خو یو پښتنه دلته دا هم مطرح کیږي، همدر صاحب څخه دا پښتنه کومه، هغه دا چې تیر حکومت له دومره ډیرو مرستو سره سره ولې ونه کړی شول چې افغانان بیرته خپل هیواد ته راولي او ځای په ځای کړي؟ هغه د شارګیو مسله وه، ډیرو کمو خلکو ته کورونه ورکړل شول. دلته ځینو اوریدونکو مو د فیسبوک له لارې راته لیکلي دي چې ټولو خلکو ته، ټولو مهاجرو ته دې نمرې ورکړل شي او ګوندې دوی په خپل هیواد کې بیرته ځای په ځای شي. ولې پخوا دا کار ونه شو؟
زب دا وزن دا خبر یاد شو ولې دا ز فکر کوم سمای حاکمیت ویل چې ملامت ته، ز فکر کوم په دې تیرو تقریبا 50 کلونو کې د سردار محمد داود خان تر شهادت وروسته چې کوم حالت په افغانستان کې راغی، دا مهاجرتونه د هغه وخت نه راپیل شو. دا د پیلګون کې چې د استادان مثلا تر خاور لاندې کېدل، خلک مجبور شول چې غونډي کې ودونه تفنایو ستريږي. وروسته چې دا د شوروي پوزونه راغلل، کوم تاړاک چې وسو، کوم بمباری چې کېدلې، خلک مجبور و چې خپل کلی او خارګوټي او خپل مینې پرېږدي او ګاونډي هیوادونو ته د خپل ژوند لپاره چې دغه مهاجرت وکړي. تر هغې وروسته چې بیا دا مجاهدین صاحبان قدرت ته ورسېدل، تاسو ولیدل چې دا کابل په کنډواله باندې بدل کړ، تاسو ولیدل چې څه حالت په دې ملک تیر شو، خلک مجبور و چې بیا ګاونډي هیوادونو ته لاړ شي، ولته خپل ژوند شروع کړي. تر هغې وروسته چې بیا طالبان راغلل، یو بد حالت وو. بیا دا نوې نظام چې راغی، ټول نړۍ تر شا و، تاسو ولیدل میلیارډونه ډالر وو، لیکن به خلکو خپل د خپل جیبونو د پاره کار وکړ. دا سی یو منظم پلان نه وو چې بیرته د مهاجرین صحیح ده چې ظاهرا یو پروسه به موجوده و، لیکن څومره خرد و برد په دې تیر نظام کې، په دې تیر شنکلن نظام کې د مهاجرینو نه د هر شي نه د پیسې وهل کېدلې، د شخصي جیبونو ته تللې، شخصي اکاونټونو ته تللې، هلته وزارتونه چې وویشل شوي وو، هلته هر شیان چې وویشل شوي وو، بیخي بد وضعیت وو. یعنی دغه تیر نظام په دې ټوله نړۍ کې د فساد یو نمره وه، یو یا هغه ریکارډ شته. نو په دې اساس باندې تیر نظام دې ته کار ونه کړ. دغه مهاجرین صحیح ده چې په دې تیرو دوو کلونو کې زموږ ډېر قدرونه چې دی هغه نور هیوادونو ته او زموږ ګاونډي هیوادونو ته چې مهاجر شول، ډېر بد اقتصادي او سیاسي بحران په هیواد کې روان دی. لیکن دا بحران چې دی په خوانی دی، او د دې لپاره مخکې هم چې دی په وطن کې کار نه وشوي، یو خدای دې چې اوس قدرونه چې دی له هیواد تک دی فرار کی، یا معنا دا چې 2 روپۍ لري، یا مثلا اروپایي هیوادونو ته، یا امریکایي هیوادونو ته، یا هدي اخل دی ګاونډي هیوادونو ته ځي. لیکن مسله دا و چې په دې تیرو شلو کلونو کې، یا 40 کلونو کې، په دې ګاونډي هیوادونو کې داسې خلک تر اوسه په کمپونو کې پراته دي چې وګوي خالي یو نومره ځمکه په افغانستان کې وخت له جوچا ورته ورکړې وای، چې یو چا وکړ په خارګوټ کې ځای ورته ورکړای وای، دوی بیرته راستنېدل. لیکن دا کار ونه شو نو بدبختی دا ده چې اوبه هغه د وړ خراب خراب دی هغه سر کې کیسه خراب ده هیڅ چا دې ملت ته ونه کتل هر چا دې د تجارت کړی دی او له بده بخته اوس هم دې ته فکر نه کیږي زه به که ستاسو وخت کې یو لنډ هغه داسې وکړم چې دغه تیر نظامونو کې چې کوم تغیرات چې راغلل هغه د مهاجرینو په واسطه باندې راغلل ګاونډۍ هیوادونو د دوی نه استفاده وکړله هغه شاه شجاع خبره ما درته یاده کړله چې انګریزانو د غیر استفاده وکړله د پوځونو سره راولېږ بیا ببر کارمن وګوره چې په ټانګونو باندې سور راغی بیا په دې تیرو کلونو کې تاسو وګورئ
خبره ده چې اوس دا مسله د اوسنیو چارواکو ته هم متوجه ده دوی ادعا کوي چې ډېرې ځمکې له غصب څخه خلاصې کړې دي نو دغه ځمکې ولې نه ورکوي ولې تر اوسه پورې څوک راغلی دي دوی څه ورکړي دي هغه مهاجر چې په پاکستان یا ایران کې اوسېدل او بیرته ستانه شوي دي یا په زوره یا په خپله خوښه دوی څه امکانات او امتیازات ورکړي دي
زه فکر کوم د اوسني حاکمیت هم لومړیتوب چې دی دغه کډوال نه دي که چېرته دا کډوال وای د دې لپاره به یو غټه پروسه تر لاس لاندې نیول شوې وای د کډوالو د تشویش لپاره چې خپل کور او کلی او وطن ته بیرته راستانه شي د دې لپاره به داسې یو پروګرام چې دی اعلان کړی وای نو زه فکر کوم چې ډېر علاقه تر اوسه د دې سره هم نه ښودل کیږي بل زه فکر کوم د دې سره امکانات هم نشته دي او بل د دې فکر هم دوی دا نه لري او زه فکر کوم د ظرفیت نشتوالی به هم وي چې په دې مسایلو باندې فکر وکړي لیکن دا په مجموع کې ورس تر بلې د حالت چیرې ترینګل کیږي اقتصادي وضعیت داسې یو شی دی چې مثلا بدبختی دا ده چې په افغانستان کې هر کورنۍ چې د 15 ماشومان لري او ماشومان چې د ډوډۍ غواړي هغه کالی غواړي هغه یو ژوند غواړي یا خلک هغه ابتدایي ژوند غواړي نو د دې لپاره چې یو پلار ونه شي کولای چې خپل کورنۍ ته مثلا هغه د خپل کورنۍ هغه لومړني اړتیاوې چې دي پوره کړي نو هغه مجبوریږي چې ګاونډي هیوادونو ته چې د یا مهاجرت وکړي یا سفر وکړي کډوالي وکړي په بدو حالتونو کې چې دا هغه ووسیږي نو زه فکر کوم اوسنۍ وضعیت چې دی هغه اقتصادي وضعیت ته صحیح ده چې سیاسي وضعیت هم ورسره شته د خلکو دغه پخوانی نظام کې چې کار کاوه نظامیان او ملکیان چې دی هغه هم لاړل لیکن هغه یو څه اقتصادي تر یو حده پورې یو پانګ درلودل لا اوس هم په دغه وادونو کې چې ووسی تر یو حده پورې یو څه ورسره شته دي لیکن داسې خلک چې د بیګاډ وډې نه لري هغه بیچارهګان مجبوریږي د دې ګاونډي هیوادونو د دغه دغه د دې پولیسو د دوی د دې استخباراتو د دې بد چلن باوجود هم دوی مجبور دي چې د خپل ماشومان سره د خپل سیاسرو سره د خپل میرمنو سره و دغه ځایونو تلاړ شي او هغه سختي وګالي د وی ګولې ډوډۍ د پاره د وی مړې ډوډۍ د پاره زه فکر کوم اوسنۍ حاکمانو ته هم دا یو لوی چیلنج دی دا به دوی په نظر کې ولري چې چیرته دوی غواړي چې په افغانستان کې مثلا حاکمیت وکړي علاوه دې نه چې مثلا افغاني ډیالوګ او ځینې نور داخلي مسایلو ته توجه وکړي تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د بیرته د کډوالو د بیرته سنولو د پاره دوی باید یو پلان جوړ کړي په افغانستان کې ډیر مزه کښته ده ډیر خرګوټ یاري په کوم مصارف باندې جوړیږي او دا خلک چې په کمپونو کې پراته دي چې په بد وضعیت کې دي چې مثلا غیر قانوني ال تطللی دي دغه د تشویق د پاره دوی پروګرامونه جوړول شي او دا خلک بیرته خپل کور ته راستنول شي او که راستنن شي همدغه خلک به بیرته د سبا ورځې د پاره دوی د پاره د بسر وي
bale ډیر زیاته مننه همدغه تاسو خبره تو اوریدونکو هم کړی ده مثلا فانی دنیا په نامه یو لیکلی وایي زه خو وایم لټولو نه اول باید دا کمپونه ختم شي یعنی ماجر باید نه په خارج کې د افغانستان بدبختی هم له همدغو کمپونو څخه ده محترم عادل بهرام نظامی ستاسو نظر څه دی چې تر څو چې مهاجر له هیواد بهر وي تر هغو پورې به لکه ځینې خلک چې وایي او زموږ د اوریدونکو هم ورته اشاره ده تر هغو به ګاونډیانو ته پلمه پلاس ورځي او تر هغو به هغوی یوه حربه لري چې په افغانستان فشار وارد کړي یا د دوی په وینا مداخله وکړي
یقینا چې قدرمنو میلمنو هم په ماجدینو باندې غدي ډېر مفصل بحث لاره چې د دو ماجرتو عامل یا بیرته هغه څه شي چې مو وینو په داخل د افغانستان کې همیش موږ د کرکټ سمخ یو اما راشه چې د افغانستان خلک خو یقینا چې څوک په داخل کې دي ما او یا په بیرون کې دي داسنه ده چې د بیرون کې دي د بیخیزتی د افغانستان لاس مینځلای دی اما هغه څه چې اوس موږ دلته غواړو چې بس په کوچ باید کمپونه وتړل شي، خو دا کمپونه وتړل شول، خو که چیرې د زمينه حاکم نظامونه چې اوسنۍ ز بخینه کې یادوم د تلویفت کالو پنځه تلویفت کالو را دې خاطر خبره پیوکو که دې دا زمينه مسایله کړی وای یا هغه عدالت اجتماعي عدالت حاکم شوی وای قانون اون حاکم وای قانون د حکومت کړلای نو اتمو ماجرت تزرات نه لاره د نن چې تاسو وضعیت ویني دلیل یو دلیل دا دی چې شل کلنه دوره باندې دلته یو بس وشو به ویل دومره کومکونه وشول او هغه بیا هم موږ ماجر کېدل واضح خبره وا هغه کومک چې افغانستان ته وشو په دوشلو کالو کې مارشال پلان په چې کله تطبیق شو پور پاکي هم دومره تدوبه کمی پیسې وی چې اروپا پی جوړه شو اما موږ یو افغانستان پی جوړ نه کړ ځکه چې موږ خپل کور کې غلیو او موږ نن چټی بوختیو موږ ګاونډیان ملامتیو موږ ولې په دغو شلو کالو کې یوې خواته په دوو کالو کې ولې یو سیاسي قوي حرکت نشو جوړولی ولې نشو یو کېدلی مشکل هم خپل دی موږ چې څو خپل د مشکل حل نه کړو چې کمپونه څه چې هر څه وتړل شي د موږ به د موږ وطن کراری طرف ته نه ځي که موږ یور یو بل ومینو او دو ته راشو چې نن د پښتو د فارسي د تاجک او د ازبک د شیعه او د سنی د هندو د مسلمان خبرې وی خواته کیږو موږ د وطن جوړولی شو موږ د شلو کالو کې هغه پیسې چې راغلي زه په خپله په نظام کې مې کار کړی دی ما په مغو نظام کې شپه ورځ د افغانستان خلکو ته خدمت کړی دی اما څه خبر و موږ په درنو سترګو لیدل موږ لیدل چې ولې قانون موجود و هم بیا هم نظام تقسیمېده قانون موجود و بیا هم چور چپاول و محاکم و صلاحیت نلاره ده هغه څه چې موږ په خپل لاس کې وو موږ ته امریکا نه وی چې ته واش د پیسې زه چې در کومه تی چورکا خو زه تاسو ته کومه کوم اما په موږ پورې تعلق لاره چې موږ زری به نامې په جوړې نه کړلې ی موږ هغه ګډګیانو ټول جیبونه ته ډاکل او بلډنګونه یې په دغه سراشي ترکیه کې راشي وی ګورې د دې ژوندونه نور ځاینه په مثال نه ورکوم دا دې کومه کړلې خو موږ خپل خائن یو خیانت که خپل وطن ته تدنن راځنه هر سړی چې ځان ډېر پاک کړي هغه تغونه غټ خائن نشته دی ځکه چې موږ څلور تنه پاک کړي ټول شوي وه دا وطن به مدره بدبختۍ ته نه کش کوه دا وطن دغو خلکو په خپله افغانانو بدبخت کړی دی په خپله موږ بدبخت کړی دی هېڅ کله چې په یوه نظام کې ټولي یو هېڅ یو بل نشو منلی هر یو من یو چارک په موږ کې نشته دی نن که په موږ باندې کمپونه تړل کېږي هم دا درد نه دوا کېږي که کمپونه خلاصېږي هم درد نه دوا کېږي نن چې دا مشکل په داخل د افغانستان کې دی د نیمې نړۍ خبره ده چې تاسو وینئ یا چې ټولې ښځې په کور کې نولي دا خو نه پاکستان ورته ویلي نه امریکا او څه دا به امریکا او پاکستان ورته ووي اما ما ورته د افغان په صفت د پښتون په صفت د مسلمان په صفت د یوه تاجک او ازبک په صفت ولې موږ د بل خبر امینو ولی موږ د خپل غوښت خپل لاس نور ولی
په سلامت اوسه محترمه عادله بهرام نظامی د افغانستان د ملي جمهوری غشتون کې ګوند مشر او مؤسسه د سیاسي چارو نظر خاوند او شنونکي شفیق همدر د نړیوالو اړیکو شنند او په مسکو کې پخوانی ډیپلومات غوث جان باس چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی
جوڑما چندے تور تمونو کے مشفید داد کمزا لم للاس چھ ظلمونو کے مشفید او وطنو جوڑما چندے تور تمونو داد کنزا لم لالا سا چو ظلمونو که مشفیده تسرور شو دتو تخلم بيت الخيشي